ستړي مې سي دا د وایس اف امریکا دیوالو خبر پښتونخوا خبرونه ده. تاسو قرباني یوزا کلسم کاکړ
او زه اشفاق مومن.
تاسو د خبرونه کې شرغ لاست وی یونن د جمعې ورځ کال 2013 د جون د میاشتې وړومبۍ نیټه ده. پاکستان کې دا مهال د ماښام 8 بجې دي. افغانستان کې ونی می او دلته واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې سوي دي. را سره ملګری اوسئ. د خبرونو تفصيلات لرو خو اول درته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی.
د پاکستان پخوانی مشر قاضی یا چیف جسټس ناصر الملک د موقتی وزیر اعظم په حیث باندې د څوکۍ سنبالولو وروسته په خپل وینا کې ویلي دي چې لومړی کار به یې په راتلونکو انتخابات شفاف جوړول وي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن ز غوښتنه کړې ده چې کله دم تنظیمونه او پترهګری تورن خلکو ته دي د راتلونکو ټاکنو کې برخه اخیستو اجازه ورنکړي.
امریکی د یورپین یونین کینیډا او مکسیکو نه خپل ملک ته درآمد کوونکو د الومینیم او د سټیل مصنوعاتو باندې 15% او 10% ټیکس لګولو سره د خپل تجارتي ملګرو ملکونو سره تاوتریخواله زیات کړی دی. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو 13 ورځ خبری کانفرنس ته ویلي دي چې دغه ټیکسونه دوی ته د منلو وړ نه دي او د خپل ملک د ګټو به دفاع کوي.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو را سره ملګری اوسئ. د خبرونو تفصیلات ترته وړاندې کوو.
د پاکستان مشر قاضی یا پخوانی چیف جسټس ناصر الملک د موقتی وزیر اعظم په حیث باندې سوګند نن پورته کړی دی. نوموړي د سوګند پورته کولو وروسته خبریالانو ته ویلي دي چې هغه به په خپل وخت او په شفافه یا روڼه طریقه باندې انتخابات یقیني کوي. موقتی وزیر اعظم ویلي دي چې دوی به په خپل وخت بې پلوه انتخابات یقیني کولو دپاره د ملک د انتخاباتو کمیسون سره پوره پوره مرسته کوي. د صدر په ماڼۍ کې شوې د سوره کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی، د سینټ چیرمین صادق سنجرانی او د پوز مشرانو هم ګډون وکړ. د قومي اسمبلی اخیری غونډې ته د وینا په وخت پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلي وو چې مسلم لیگ نون ګوند به په قومي انتخابونو کې یوه ورځ وروستواله هم نه برداشت کوي. د سویلین واکمنۍ لاندې په پاکستان کې دا دویم ځل دی چې یو منتخب جمهوري حکومت خپل 15 کاله آئینی موده سرته رسولی وي.
د پاکستاني او شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او غړونن په اسلام آباد کې د هواد انتخابي کمیشن مشر یا کمیشنر سره د لیدو په محل غوښتنه وکړه چې د کالدم او غیر قانوني تنظیمونه او د داسې تنظیمونو غړو په راتلونکي ټاکنو کې برخه اخیستو اجازه دی باید ورنکړی سي. په دغه غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو وغوښتل چې جولای په میاشت کې کېدونکي انتخابات وړاندې دي د دغې لپاره قاعده او ضابطه یا کوډ اف کنډکټ هم تیار کړي چې سیاسي ګوندونه د دغه تولاندی د انتخاباتو لپاره خپل کمپاین پیل کړي. په غونډه کې د عوامي نېشنل پارټۍ له خوا ګډون کوونکې د ګوند ویاند زید خان وایس اف امریکا دیواته ویلي ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره متفق دي.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد هاي کورټ له خوا شوې د ملک د بخوانی خارجه وزیر خواجه آصف ټول عمر د پاره د حکومتي څوکۍ لپاره د نااهلۍ فیصله واپس اخیستې ده. نن د سپریم کورټ د قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه څانګې د اسلام آباد های کورټ فیصله ناسمه وبلله او د ټول عمر لپاره یې د خواجه آصف نااهلي ختمه کړه. د سپریم کورټ د دې فیصلې سره سم د خواجه آصف د ټول عمر لپاره د نااهلي ختمه شوې او هغه په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخیستی شي. په 28 اپریل اسلام آباد های کورټ خارجه وزیر خواجه آصف د ملک آئین لاندې د ټول عمر دپاره نه اهله ګرځولی وو. د خواجه آصف سیاسي مخالف عثمان ډار نومي تن یو عدالت ته خواست کړی وو چې خواجه آصف د هیواد نه بهر یوه بله کمپنی کې هم نوکری کوي او د پاکستان د حکومتي چوکۍ لرلو وړتیا نه لري. خواجه آصف د اسلام آباد های کورټ دغه پریکړه سپریم کورټ کې چیلنج کړې وه.
د پاکستان د قبایلي سیمو اوسیدونکو باید آئنده 5 کلونو لپاره په کاروبار منافع ټیکس نه ورکوي. د کورونو د استعمال په بجلی کې به ورته ټیکس کې نرمي وي او د راتلونکو 5 کلونو لپاره به ورته خپلو سیمو کې د نان کسټم پیډ موټرو استعمال هم اجازه وي. قبایلي سیمو ته د حکومت دغه مراعات فیصله د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وزیر اعظم شاهد خان عباسی په مشرۍ کې د اقتصادي رابطې کمیټې یا ICC په غونډه کې په اسلام آباد کې وشوه.
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چوره دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاده زه کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلي ځلی کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بي بي شيرين يم.
گران خود مردون کو د لوی خبر پختونخوا یو ساته خبرونه تنه خپل د واشنگتن ډی سی نه غوږی د نیم ساته خبرې خبرونه په سر کې زو پاکستان سرکار اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان پخوانی چیف جسټس د موقتی وزیر اعظم په هیڅ باندې سوګن پور تکړه ده نو موړی ولی دی چې لومړی کار به یې په ملک راتلونکو انتخابات شفافه کول یقیني کول وي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو د ریډیو خبریاله په خپل لاپور کې وړاندې کړئ.
د پاکستان لنډ مهاله ټاکل سوي وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر الملک خپل لومړی پیغام کې ویلي چې لومړی کار به پر وخت او شفاف ټاکنې وي او د ترلاسه سوي ذمہواري تر مخه به خپل کار کوي. پخوانی ستر قاضي جسټس ناصر الملک د پاکستان د ووم لنډ مهاله وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړو. د دوی د سوګند پورته کولو دستوره په صدارتي ماڼۍ کې وسوه او صدر ممنون حسین د ناصر الملک څخه سوګند واخیستو. په دغه دستوره کې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، پخوانی وزیرانو، پارلماني غړو، څلور صوبو گورنرانو، سفارتکارانو او د فوج مشرانو ګډون وکړو. د مطبوعاتو سره لنډ او غیر رسمي خبرو کې ټاکل سوي لنډ مهاله وزیر اعظم وویل چې د الیکشن کمیشن په کار کې به ورته اسانتیاوي جوړوي او د لږ خوړو لنډ مهاله کابینه به ټاکي. د پاکستان په تاریخ کې دویم حکومت خپل 5 کلنه آئینی مده تر سره کولو وروسته تیره شپه ختم سو او ورسره کامیو صوبایي اسمبلی او وفاقي کابینه هم ختم سو. 18 کلن جسټس ناصر الملک چې د خیبر پښتونخوا د سواد سیمې سره تعلق لري، نوم یې د لنډ مهاله وزیر اعظم په توګه پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د کامی اسمبلی پخوانی د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه لاړخه سلا سوی و چې مخالفت یې یو ګوند هم نه وکړي. په پاکستان کې د عام ټاکنو دپاره د جولای 25 نیټه اعلان سوی ده او جسټس ریټایرډ ناصر الملک په هیواد کې د ټول ټاکنو پورې د لنډ مهاله وزیر اعظم په توګه کار کوي. د دوی لومړی کار به د آزاد او شفاف ټاکنو دپاره ماحول جوړول وي. د دې څخه علاوه د لنډ مهاله کابینه کار به د هرې ورځې حکومتي ذمہواري ترسره کول او په سیاسي عملیاتو کې برخه نه اخیستل وي. دوی به د روان کال په 25 نیټه کېدونکي ټول ټاکنو وروسته حکومتي واک د اولس له اړخه ټاکل سوي نوي وزیر اعظم ته سپاري. بل پلو ته د صوبو د لنډ مهاله وزیر اعلی او د پارا تر اوسه یوازې د سند صوبې له اړخه د پخواني چیف سکتر فضل الرحمن نوم مخې ته راغلی دی. پنجاب او بلوچستان کې د وزیر اعلی او مخالفو ګوندونو د مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي او خیبر پښتونخوا کې دغه معامله پارلماني کمیټي ته سپارل سوې ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
گرانو خود مردون کو یاد دیوی چی پا پاکستان کې دا دویم وار دی چی یو جمهوری حکومت خپل 15 کال د واک موده پوره کوي. خو د تیر وار چې کم 15 کال موده وا د آصف علی زرداری د پیپلز ګوند چې کما آصف علی زرداری په مشرۍ کې د پیپلز ګوند چې کم 15 کال حکومت په هغه کې هغې ته د پوځ لخوا سخت مشکلات یا چیلنجونه راپېښو. همدغسې مسلم لیگ نون ګوند ته هم د پوځ او د ملکی ادارو لخوا سخت مشکلات راپېښو او لا تر دې دمه د دغه ادارو لخوا په ده باندې دغه الزامونه او تورونه لګول کیږي. په د تیر 15 کاله موده کې د مسلم لیگ نون ګوند دغه چیلنجونه څنګه د هغې سره مخ شول او څنګه د هغې مقابله وکړه؟ د ډیوه رادیو خبریال په دغې باندې نور تفصیل تاسو خپل راپور کې وړاندې کوي.
کال 2014 انتخاباتو په نتیجه کې منتخب شوی حکومت موده پوره کېدو پس پاکستان کې نگران یا ماوقتی حکومت جوړ شوی دی، خو چرته پاکستان کې دویم ځل یو جمهوري حکومت 15 کاله عیني موده پوره کړې ده، نو هلته دا حکومت یو شمېر ستونزو سره هم مخ پاتې شوی دی او ریاستي ادارو ترمنځ خراب تعلقات هم د حکومت کې مخې ته راغلي دي. کال 2014 مئی په میاشت کې شوی انتخاباتو په نتیجه کې مسلم لیگ نواز حکومت جوړ شوی وو او نواز شریف دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی وو، خو د حکومت جوړېدو سمدستي پس مخالف پاکستان تحریک انصاف پرې تور لګولی وو چې انتخاباتو کې درغلو له وجې مسلم لیگ حکومت جوړ شوی دی. وروستو کال 2014 کې پاکستان تحریک انصاف نږدې څلورو میاشتو پورې اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه چې ورسره پاکستان عوامي تحریک هم ملګری وو او دوی د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوله. د احتجاجي ناستې په وخت نه یوازې پولیسو افسرانو باندې تشدد شوی وو، بلکې سرکاري ټلویزیون ودانې او پارلیمان ودانې باندې هم برید شوی وو. هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به بیا بیا دا خبره کوله چې د امپایر ګوتې اشاره انتظار کړي. وروستو ناکیدینو او مسلم لیگ تنانو بیا دا خبره واضح کړه چې عمران خان امپایر اشاره به پوسټه وه او مسلم لیگ نواز وروستو په ښکارا عمران خان تور لګولو چې پوس په مرستو به حکومت مخالفت کولو. د پاکستان مسلم لیگ حکومت او پوس ترمنځ اختلافات آ وخت نور هم شدید شو کله چې ډان لیکس سکینډل مخه تراغه. وروستو کال 2014 یو مذهبي تنظیم تحریک لبیک لخوا اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ختمولو کې د حکومت ناکامي او بیا دې ناستې مشرانو سره د پوز نیخ په نیخه مذاکراتو له وجې پاکستان کې دا خبره په ښکاره کېده چې حکومت پر ضد داسې مظاهرو کې هم د پوز لاس وي. په دې هکله څېړنکار حسن خان وایي
داعش او ٹی ٹی پی او ٹی ٹی ایس وغیرہ مختلف تا ہو اغین خبر را لدیا کراچی تو گورے نو کراچی کم تقریبا زدا و مچری لگا 90+% کم دے سچویشن کنٹرول کرے دے بلوچستان کم نو اورل ما کو خیال ملک سٹیبلٹی را گلے دا داغه د وژنې کم دے اکنامیک ایکٹیویټی هم دی. خپل طرف تو گورے نو د سیول ملٹری ریلیشن کی کم دے پدې دور کې انتہائی ٹینس پاتې شو او دا غا ټینشن د وژنې کم دے کم اهداف حاصل اول ما په خیال هغه اهداف حاصل اول کې حکومت هغه امرنه کامیابی نه ده حاصل کړی. لکه تاسو درنا چې کوم واچ په کال 2014 کې شروع شو له پوره تقریبا سل یو نیم سل سپکس له ورځې چې کوم دی اسلام آباد چې کوم دی مکمل هغه دی هاسټیج کړو. دا غي نه پس چې کوم دی کنټینیوسلی اپوزیشن چې کوم دی خاص کر تحریک انصاف هغه په ایجیټیشن موډ کې دغه بیا دا غي نه پس د پاناما ایشو را لره بیا تاسو کتل چیرې عدلیه بیا د عدلی نه نه مطلب دا دی چیلنجز ډیر زیات وو. خو دا یو پوزیټیو دا کنه مارشیاله لکه اکونومیک ایکټیویټیز هم شروع شو سکیورټی حالت هم ماشاءالله وسخه دی.
دا پوسټر څنګه د پاکستان عدلیه لخوا هم مسلم لیگ حکومت ته سخت وخت ملو شوی وو، ځکه چې د ستر محکمې په حکم وزیر اعظم نواز شریف د پاناما پیپرز مقدمه کې د خپل سوکینه لره کړی شوی وو. د غشن د مسلم لیگ وزیران او مشران هم د عدالت سپکاوی مقدمو سره مخ وو او نواز شریف ناهله کې دوه وروستو عدالت خارجه وزیر خواجه آصف هم ټول عمر د بار ناهله ګرځولې وو، خو نن ستر محکمې دا فیصله کله دم ګرځولې ده. د ادارو ترمنځ دغه شان مسلو له وجې پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی د پارلیمان آخري غونډه کې دا وړاندیز کړی وو چې باید د ریاستي ادارو ترمنځ ښه تعلقاتو او ادارو اختیار باندې په کامي سطح خبرې وشي او ټولو سیاسي ګوندونو په سلاح یو کامي کمیسون د مقصد لپاره جوړ کړی شي. پاکستان کې دا تاثر هم دی چې دل د حکومت د جوګنه دی چې په آزاد توګه خارجه پالیسي جوړه کړي او داسې اشاره تیر مسلم لیگ حکومت لخوا هم ملاو شوی وو. دغه شان په پاکستان کې دا تورونه هم لګي چې کمزور خارجه پالیسي له وجې ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات پاکستان نه لري. څېړنکار رانا کیسر په دې حق لوي دا د پوز او حکومت دوڼو ذمہواري ده چې خارجه پالیسي او ګاونډي هیوادونو سره تعلقاتو په حق له په یو پان ولاړوي.
میں نہ پاکستان کی سول حکومت کی ناکامی کہوں گا تو نہ پاکستان کی ملٹری کی طرف سے کوئی انٹرفیئرنس یا ناکامی کہوں گا. دیکھیں یہ ایک ایکویلٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ہمسایا آپ کو فرام کہے کہ آپ ایک ویکنس کی پوزیشن سے بات کرو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو پاکستان، چاہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے چاہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ. آپ کو ایکویلٹی کی بنیاد پر ود این اوپن مائنڈ تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا ہوگا.
رانا کیسر وہی دادا حکومت یا پوز ناکامی نه ده، ځکه گاونډي هیوادونو سره تعلقات د برابرۍ په سطح پکار دي او باید پاکستان کلا او زړه سره داسې مسلو باندې خبرې وکړي. خراب خارجه پالیسۍ له وجې د پاکستان نه یوازې گاونډي هیوادونو سره تعلقات خراب شوي دي، بلکې مهم اتحادي امریکې سره هم تعلقات خراب روان دي. تیر حکومت دا یره هم سرګند کړی دی چې راتلونکي انتخابات به په وخت ونه شي. شاید خاقان عباسی پارلیمان آخری غونډه کې دا تمه هم سرګند کړې وه چې انتخابات به په آزاد او غیر جانبدار توګه کیږي او نه دوی او نه مخالف سیاسي ګوندونه به دا اجازت ورکړي چې انتخاباتو نیټه وځنډول شي.
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیور ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
وایس آف امریکا دی ودا یو واساده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه درته وړاندې کوو. تاسو ته خبرونه کې ویل راپور لرو چې د پاکستان سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن ز غوښتنه کړې ده چې کله دم تنظیمونه او په طرحګری کې تورن خلکو ته دي د راتلونکو ټاکنو کې برخه اخیستو اجازه ورنکړي. په دې اړه نور څه تفصيلات تاسو ته د اسلام آباد څخه په یو راپور کې وړاندې کوو.
کسه هم د پاکستان موقتی وزیر اعظم او انتخابی کمیشن راتلون کې انتخابات په وخت باندې د کېدو پخلی کوي خو د هیواد سیاسي ګوندونه په دې اړه اندېښنې لري او دوی د انتخابی کمیشن نه دا غوښتنه هم کوي چې د کم یو لا قانونه ګرځول شوی تندره وډلې یا د سره تړاو لرونکي تند انتخاباتو کې برخه اخیستو نه منع کړی شي. بلخوا د هیواد سترې محکمې د لاندې عدالت لخوا مسلم لیگ نواز ګوند یو اهم لیډر خواجه آصف باندې انتخاباتو لپاره ټول عمری بندیز پریکړه لمنځه وړلې ده. د پاکستان موقتی وزیر اعظم ناصر الملک او د انتخابی کمیشن مشر راتلونکي جولای میاشت په 25مه نیټه باندې د انتخاباتو په وخت کې دوه پخلی کوي او په دې ترڅ کې انتخابی کمیشن شیډول یا جدول هم جاری کړی دی چې تر مخه به انتخاباتو کې برخه اخیستونکي کاندیدان د سبا نه انتخابي فارمونه ترلاسه کولی شي. د انتخابی ضابطه عمل یا چلن ټاکلو په حق لتیر وروسته سیاسي ګوندونو مرکزی لیډرانو اسلام آباد کې د انتخابی کمیشن مشر جسټس سردار رضا سره ملاقات هم کړی دی چې پکې د مسلم لیگ نواز ګوند د پیپلز پارټي د تحریک انصاف عوامي نشتل ګوند متحده مجلس عمل پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن پارټي غړي شامل وو. که څه هم د پاکستان د انتخابی کمیشن مشر د سیاسي ګوندونو دغه لیډرانو ته په وخت او بې طرفه انتخاباتو کې دلو باور ورکړی دی خو سیاسي ګوندونو په دې اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او د کمیشن مشر باندې خپل اعلان سرته رسولو ټینګار کړی دی او د ملاقات کې شریک د عوامي نشتل ګوند ویان زید خان ډیور ریډیو ته وایي چې دوی د کمیشن د مشر نه لا قانونه ګرځول شوی تندره وډلو انتخاباتو کې برخه اخیستو باندې بندیز باوري جوړولو غوښتنه هم کړې ده.
دا یوازې عوامي خل پارټۍ نه دا څونه پولیټیکل پارټۍ چې بدا ده کې پرون ناست دي هغه ټول دا یو آواز یو خدا یو د دې کلن تنظیمونو ته دغه نه ورکول په کار الیکشن کې حساب اخیستل نه ورکول په کار دویمه دا چې الیکشن په ټایم په کار دی الیکشن په سوره ډیلی کول نه په کار او دا یوازې زموږ نه دا اندېښنې هم ټول ویلې دا څه نه چې وایي بلکې د دې پورې هو دا پاچانو ویل چې دا چې کوم دغه چې دی قرارداد نو دا تاسو آؤٹ رائټ ریجیکټ کړئ په دې باندې خو تاسو سټېټمنټونو کې چې دا مونږ ډومونو نو د دې نه علاوه چې هایکورټ کې مي فیصلې یا کومې خبرې را روانې نو په دې دې سره څه واضح خبره نه وه. دې باوجود ظاهره خبره چې نگران وزیر اعظم خو دې لپاره راغی چې با الیکشن نه کوي خو آیا د اختیارات فرض کړه د کورټ کمی ډیسیژن چې راځي نو دې معنی هغه به څه د خپل بیا به د هغه باندې څه پروسیجر وي. دا پروسیجر خو د الیکشن کمیشن او د کورټ په منځ کې وي.
دا په داسې مهال چې اسلام آباد های کورټ د انتخابی کمیشن لخوا د ملي او صوبایي سملو لپاره ټاکل شوی یو شمېر حلقه بندې رد کړي دي خو انتخابی کمیشن دریز لري چې دغه پریکړه به د انتخاباتو په وخت کې دلو باندې ساسر نه غورځوي. د انتخابی کمیشن لخوا عام انتخاباتو لپاره جاری کړل شوی شیډول تر مخه د کاندیدانو حتمی نومړ به د روانې میاشتې په 20مه نیټه جاری کولی شي. د سیاسي ګوندونو او انتخابی کمیشن مشر ترمنځ ملاقات کې د انتخاباتو د چلن یا ضابطو په اړه هم خبرې اترې شوې دي چې تر مخه به د انتخابی کمپاین په محل کاندیدانو باندې د خپل مخالفه کاندید په ضد د کرکې نه ډک تقریرونو یا د پاکستان د نظریې پر خلاف خبرو اترو بندیز وي. دغه ضابطه اخلاق د لاندې سیاسي ګوندونو باندې به د خپل کاندیدانو نه د چندو اغیستلو هم بندیز وي او دا چې سیاسي ګوندونه به د خپل ټکټونو 15% زنانو ته ورکولو هم پابند وي. د انتخابی اخراجات په مد کې ملي سملې لپاره 4 ملیونه او د صوبایي سملې لپاره 2 ملیونه هټ ټاکلې شوې دي. او د سره د پاکستان صدر موقتی وزیر اعظم او په ځیناست کابینه غړي انتخابی کمپاین کې برخه اغستونه منه کړې شوې دي. بلخ ستر محکمې د اسلام آباد های کورټ لخوا د مسلم لیگ نواز ګون یو مهم لیډر او پخوانی وزیر خواجه آصف باندې انتخاباتو کې تل پابندې پریکړه رد کړې ده. اسلام آباد های کورٹ په اماراتو کې اقامې لرلو په سر خواجه آصف د ټول عمر لپاره انتخاباتو کې برخه غستو لپاره نااهله ګرځولې وو. خو ستر محکمې نننې فیصله کې خواجه آصف ته راتلونکو انتخاباتو کې د برخه غستو اجازه ورکړې ده.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
کې صرف 4 ساعت نه ده.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بولئ.
ټویټر @VOA Diva, فیسبوک VOA Diva.
گران خدا مردوں کو سم سازی پام را گرزاو دے خیبر پختونخوا پخوانی اللہ وزیر پرویز خٹک چی دا وقتی ہم بخن غوڑم اللہ وزیر دے دا دو ورځې وړاندې د پاکستان چیف الیکشن کمشنر تا خواست کړی و چې د قبایلی سیمو انتخابات ته هم په راتلونکو انتخاباتو کې وکړی شي. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو ته د ډیور ریډیو خبریال حمیدالله وړاندې کوي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مها د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا دوه ورځې وړاندې چیف الیکشن کمشنر ته لیږل شوي خط کې غوښتنه شوې چې د پښتونخوا په تمامو یعنی د شامل شوو قبایلي خاورې الیکشن هم دی د عامو ټاکنو سره یو ځای وشي. وړاندې د یو دیرشم آئینی بدلون کې د صوبایي اسمبلی د پاره د قبایلي خاورینا د الیکشن نیټه په کال 2019 کې ټاکل شوې وه. په حد کې پرویز خټک لیکلي چې د آئین د آرټیکل 116 مادې لاندې د صوبې د اسمبلی د غړو شمېره کې بدلون راغلی او د دې ناوخته انتخاب به په صوبه کې سیاسي غیر یقیني پیدا کړي. خو د وزیر اعلی سره سم د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان لخوا هم دغه غوښتنه شوې ده. د وزیر اعلی پرویز خټک رسنی دریز د هغه احلاب ته چې څو ورځې وړاندې د اسمبلی په غونډه کې ویلي وو. وزیر اعلی په هغه وخت ویلي وو د عامو ټاکنو د یو کال وروسته کولو او د صوبایي اسمبلی د پاره د قبایلي خاورینا د یو ټوړ انتخاب یو آئینی فیصله ده.
اور جو ممبر اگر حالانکہ قانون یہ اجازت نہیں دیتی کہ رواں اسمبلی میں نئے 20-22 ممبرز آ جائیں یہ کئی قانون میں نہیں ہے.
ددا هم ویلیو چې د پیسلې ترمخه یو کال وروسته ټاکل شوی قبایلی ممبران با په صوبه کې جوړ حکومت خلاف عدم اعتماد اوټ نشي ورکولی چې ورسره با سیاسي بے یقینی نه جوړیږي.
که وہ اسمبلی میں اگر آئیں بھی تو وہ نو کانفیڈنس ووٹ نہیں کریں گے سیٹنگ گورنمنٹ کے خلاف, کیونکہ اگر ایک حکومت بیٹھی ہے اس کے پاس 10-12 کی میجورٹی ہے اور وہاں سے 22 لوگ آ گئے تو میں کہا گھنٹے کے اندر وہ ٹاپل ہو کر حکومت بیٹھ جائے گی. تو یہ سارے فیصلے اس دن ہوئے, پھر اس کے لیے یہ قانون سازی شروع ہوئی.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د قبایلي سیمې او پښتونخوا د انضمام په صورت کې په قبایلي خاوره کې د عامو ټاکنو پورې حلقه بندۍ نشوي کېدی. نو ځکه تمامو سیاسي ګوندونو د انتخاب د یو کال وروسته کو چې د عامو ټاکنو د ځنډولو لپاره بانه ونه ګرځي. خو د پاکستان په سیاست کې ځینې ورستنې پیښو د انتخاباتو د ځنډولو په اړه نوې اندېښنې هم راپورته کړې دي. دان ورځپاڼې نن په خپله اداریه کې لیکلي چې د بلوچستان اسمبلی لخوا د انتخاباتو د ځنډولو یو قرارداد په پنجاب کې د پی ټی آی د خپل نومول شوي موافقتي وزیر اعلی د نوم نه پشا کېدل او په پښتونخوا کې لا موافقتي وزیر اعلی نه ټاکل د الیکشن او د عامو ټاکنو پروژه ځنډولو دپاره د زمینی برابرولو په حیث بللې ده. اداریه وایي دا پیښې د پردې شاته د غیر جمهوري قوتونو د لاس وخنې اشاره هم ورکوي. پر وستیو کې د عدالتونو لخوا د ځینې حلقه بندو ځنډول هم یو هنډ بلل کیږي. خو اداریه وایي جمهور پسند طاقتونه او سیاسي پارټولو په کار دي چې د الیکشن په وخت کولو کې د یووالي مظاهره وکړي. دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې د حالي دورې نه په عامو ټاکنو کې د برخه اغستو د پاره د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذات هم جمع کېدل پیل کیږي او دا به د جون د 16 نیټې پورې دوام لري. حمید الله, ویو وی, ڈی ون نیوز, پیښور.
وائس آف امریکہ ڈیو پتہ امریکا د یورپی یونین، کاناډا او مکسیکو زه خپل هیواد ته د درآمد کوونکو د الومینیم او سټیل مصنوعاتو باندې 15% او 10% ټیکس لګولو سره د خپل تجارتي ملګرو هیوادونو سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. د کاناډا وزیر اعظم جسټن ترودیو تیر ورځ خبری کانفرنس ته ویلي چې دغه ټیکسونه دوی ته د نه منلو وړ دي او دوی به د خپل ملک د ګټو دفاع کوي. په دې اړه نور تفصیلات زموږ همکار محمد علمگیر په یو راپور کې درته وړاندې کوي.
د ټرمپ انتظامی وروستي ګامونو د لاسه د شمالي امریکایي او اټلانټیک سمندر په غاړه آباد هیوادونو امریکا سره سوداګریز تاوتریخوالی زیات شوی. امریکا فیصله کړې ده چې خپل کامی سلامتیا په خاطر به کینیډا، مکسیکو، یورپی هیوادونو نه په فولادو 15% او تانبې په وارداتو 10% مالیه اخلي. د امریکا د صنعت او تجارت وزیر ویلبر راس په دې اړه وایي دوی به په سویلي کوریا، ارجنټینا، آسټریلیا او برازیل د مالیه لګولو پر ځای د دوی په وارداتو د حجم محدودیت پر ځای کوي. د ټرمپ انتظامیه چارواکي د صدر دا فیصله د امریکا کامی سلامتیا پورې تړي. د امریکا په دې ګام ائتلافیانو چټک او سخت غبرګون ښودلې. د چین خارجه وزارت وایي ټول هیوادونه باید عادي تجارتي تګلار خپل کړي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د امریکا لخوا د نوې مالیه دا فیصله د منلو وړ نه بللې او زیاتوي د دې بدل باخلي. د کینیډا مشر ته په ځواب کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویل هغه ورځ تللي چې نړۍ به په سوداګریزو معاملو کې د امریکا څخه ګټې اخیستې. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون وایي دا پریکړه نه یوازې غیر قانوني ده بلکې دا به په ډیرو برخو کې تیروتنه یا غلطي وي. د فرانس د خزانه وزیر برونو لمیر چا چې د دې وړاندې خپل امریکني سیال سره هم ولیدل په دې موضوع ویل امریکا د نړیوال تجارت ته د علاقه غیر په سترګه نه ګوري. د یورپی کمیشن مشر جین کلاډ جنکر ویل نن د نړۍ د سوداګرۍ لپاره خراب ورځ ده. د ویل امریکا ورته بل لار نه د پریښودی او دوی مجبور دي چې د نړۍ د سوداګرۍ سازمان د لانجو حل کولو تنظیم کې قضیه روانه کړي او د امریکا په وارداتو هم د خپل خوانه مالیه ولګوي. یورپی یونین نه اندازه ده چې د امریکا په هارلی ډیویډسن موټر سایکل او لیوایز جینز، کینټکی بوربن او ټینیسی ویسکی په نوم شرابو باندې اضافي مالیه ولګوي. د امریکا د صنعت او تجارت وفاقي وزیر ویلبر راس د یورپ او نور نړۍ د عکس العمل معمولی بولی او وایي د امریکا سره تجارت کوونکي به ډیر زر د دې دریض نه هم واوړي. د ټرمپ انتظامی دې ګام باندې د کانګرس ځینې غړو خوشاله نه دي، په شمول د صدر ټرمپ د خپل ریپبلیکن ګوند د غړو د چا ایالتونه چې صادراتو پورې تړلي دي. د امریکا سنټر فور سټریټیجیک اینڈ انټرنیشنل سټډیز څیړنیزې ادارې لپاره کارکوونکي څیړنکار ویلیام رینچ وایي د نور هیوادونو د امریکا نه بدل اغستو کې خاص شغان په نخو کولو کې یو بنیادی وجه ده. دی وایي بوربن په کینټکی ایالت کې جوړیږي کوم چې د امریکا د سینټ اکثریتي ګوند مشر ایالت دی. هارلی ډیویډسن موټر سایکل په ویسکانسن ایالت کې جوړیږي، دا د پارلماني سپیکر ایالت دی. چین هم دا شان عکس العمل ښودلی او یو خاص ځایونه په نښه کولو سره دوی یوې خاص طبقې ته تکلیف رسول غواړي. مکسیکو وایي په ځواب کې بعد د امریکا نه د خنزیر غوښې، د سیوانو، انګور، کروت او هوار فولادو په وارداتو د خپل خوانه مالیه لګوي. سر ټرمپ په مارچ کې دا اعلان کړی و خو بیا یې ځینې هیوادونه د دې نه بچ ساتلي وو. نن د بچ ساتنې دغه فیصله پای ته رسیدلې او اوس په یورپی ائتلاف او امریکا سره تجارت کوونکي د دوی نور ملګري دا مالیه ورکوي کچرې امریکا سره تجارت کول غواړي. په نړیوال تجارت کې د دې تاوتریخوالي تپ د امریکا ونډو بازار ته هم رسیدلې او ډاو جونز صنعتي اوسط 1% راپریوتی او ایس اینڈ پی 500 0.5% راټیټول. Thank you.
گران قدرم اردون کو د وایس اف امریکا ریو رادیو لو خبر پختونخوا دویم برخه تنیخ بنغه د واشنگتن ڈی سی نه وګی او د دویم برخه لپاره نن منګه د موضوع انتخاب کړی دی د پاکستان قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کېدل او د دغه په لار کې کوم قانوني پیچیدګیانې دي کوم مشکلات دي په دغه خبرې اترې کو زکه چې په دغه باندې بسونه تاو د شوې دی تر دې وخت پورې ځنې خبرې داسې دي چې په هغه د خلکو سر خلاص نه دی او د قبایلی سیمې خلک چې هغه خامخا د دغه خبر وي چې د دې قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو سره د دوی دغه ستونزې او دغه مسلې تر کوم ځایه رسیدلې دي. بل دا چې د پولیټیکل ایجنټ اختیارات او بیا په دې کې د ډی سی او د اے سی په شکل کې د هغې مخې ته راتلل ځنې خلک دا خبره کوي چې ګنې خر هغه خو کته ورته بدله شوه. نو ګورو چې شیر محمد خان صاحب موږ سره کوم مېلمه دی ایچ آر سی پی د پاکستان هیومن رائټس کمیشن چې کوم پخوانی مشر او دغه شانته کې د ستر قانون پوه هم دی موږ سره ملګری شوی دی او هغې ته د هرکلی ویلو نه وړاندې موږ سره پیر زبیر شاه صاحب هم سټوډیو کې ناست دی. هغې ته هم هرکلی کوو پیر صاحب سړی مشئ
په خیر
او شیر محمد خان صاحب تاسو هم هرکلی کوو سړی مشئ. ډیره مننه ستاسي ډیره مننه شیر محمد خان صاحب. د پاکستان قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو لپاره کمپاینونه کېدل او دغلته کې خلک د اف سی آر نه تنګ راغلي وو خو اوس چې دغه عمل سرته ورسېد په 28 مئی باندې چې کله د پاکستان صدر دغه بدلون آئینی بدلون چې یو دیرشم آئینی بدلون د هغې لاسلیک نو هلته کې خلک دا سوچ کوي چې د پېښور او دغه شانته کې د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شانته کې حقونه به هم خلکو ته حاصل شي خو اوس خلک وایي چې نه داسې نه ده. دلته کې چې دا کوم نوی نظام راوسته کیږي یا دغلته کې دا چې کوم موقتی نظام ورته ویل کیږي دی وایي چې په دغه کې هم د پولیټیکل ایجنټ اختیارات ڈی سی ته ورکړی شوي دي د اف سی آر د قانون په ځای باندې چې کوم دلته کې دوی ته یو نوی نظام ورکول کیږي وایي چې کې دومره بدلون نشته.
دا سے وجہ سے دا عمل کی دے دا ہو یعنی پکار دا باعث کی دخل کو خوشحال ہے وہ داری نہ آرام اور سکون متے سے سبب گرد کرے دے لیکن دے دے پار دیر خل کو پانو جوانانو وکیلانو سیاسی کارکنانو دیر لو جد جہد کرے دے اور داری پر نتیجے کے وہ معاشرے کے شعور پیدا شروع چاغه خلک مجبور کو چې دا خبره متوجه وکړي خو په کافي کم طریقه باندې پکار وا په کم انداز باندې پکار وا هغه انداز باندې نه شو. یو نظام چې دغلته د سلو کارو نه زیات عمر باندې جایز رایجو نو باید چې دا ری نه مخکې یو تیاری شوی وي او داغه چې کم کم محکمه او ادارې هغه مونږ د منځ وړلې پکار چې داغه متبادل مونږه چې په ملک کې کوم نظام دی ادارې متبادل منډې ادارې ته جوړې کړې وي یا که مونږ فرض کړو جوړې کړې نه وي نو بیا په کار دا و چې مونږ یو وګوري غونډې په هغه ترمیم کې چې کوم پایین کې مونږ یو درشن ترمیم کړو په کار د چارې کې مونږ داسې یو لار خوځلې وي چې که فرض کړو تر دې وخت پورې دا و نه شوه نو مطلب چې د دې ملک دا قانون چې دی دا به په خپله دغه ته نافذ وي. اوس دا چې کوم فیصله شوې ده د یو دیشم تاریخ د خبرو واضح کوم چې هغه سره قانون او ځانګړي پر حاکی چې څنګه په پاکستان کې قوانین د خپل د قبایلي لخوا تم ته چې خپل ناس شي وي دا ودا د شروع وي کسه رکاوټ دی په کې نو رکاوټ د دې وجه نه دی داغه د پاره کم عمله پکار ده داغه د پاره کم سٹاف پکار دي داغه د پاره کم عمل برامت کوم کې خلک پکار دي هغه خلک نشته داغه د وجه نه یو خلا پیدا ده. اوس دغه خلا صدر سے په دې باندې دک کړه چې یو ریګولیشن یې راوست اوس که تاسو دا ریګولیشن وګورئ نو دا هم د آئین خلاف دی ځکه د دې تاسو کا بنیادی اختیار لاندې په دې علاقه کې دا ریګولیشن نافذ کوم. حال دا دی چې دا ریګولیشن چې دا د کم ماده لاندې چې نافذ کی هغه ماده خو د سره تاسو تړمبلی ترمیم کې وړي راځو په منځ کې شته نه دا سره
پاتې شته مې باندې بالکل چې شل اصلي شي قانون شي ختم شو بالکل
تاسو ما پاس پوه شئ
بالکل بالکل
آرټیکل 247 چې دا هغه هو سب آرټیکل دی هغه ته نو هغه هو ماده د منځ ته لري
صحیح
شرامت صاحب یو منٹ دلته تاسو وی چې دا کوم آرٹیکل 247 د من زوته دا په 31st امندمنت په ترو وته
بالکل 31st امندمنت کې کوم راغلی
جی
نو پاره کې دغه 247 آرٹیکل مکمل د کاغذ من زته لري هغه د هی نشانه ده اوس داغی لاندې چې وسدر او گورنر اختیارات استعمالول او د لاغې ته وای قوانین را نه یعنی نافذ کول یا خپل ریګولیشنز د جوړون هغه اختیار د دوړو نه تلم د گورنمنت نه تلې هم د سور نه تلې
بل
دا ریګولیشن زما په نس باندې دایي خلاف ته
شرامت خان صاحب د دغه چې کوم آئینی بدلون په دغه قبایلی سیمو د پاره کې د دغه تکه د اصلاحات نافذ کېدل نو دا چې کوم منځ کې موقتی وخت راځي چې کوم کې به دغه آئین د پرځای کولو د پاره یا چې څنګه تاسو وختي خبرو وکړل چې د ملک عمومي قانون یا آئین چې کوم د دغه په قبایلی سیمو ته وغځول شي د دې وروستو دغه موده چې کم دنو د دې کې به بیا لکه مطلب دغه تل کې کدغه سیستم برابر شي دغه نظام برابر شي نو بیا به دغه د قبایلی سیمو خلک د خیبر پختونخوا د عام خلکو شان دغه ټول آئینی او قانوني چې کم دغه دی هغه به دی ولر یا سنتیاوی
دا چې د زما په نسبت خو نن هم چې دا یو درشم ترمن راغلی په این کې د قبایلی علاقو ټول د دیمن قوانین چې دي هغه لاګو دي بیا په دې آئین کې چې کم بنیادی انساني حقوق او د پاره تحفظ د پاره کم چپټر دی هغه ټول مطلب چې په دې علاقې په خلکو باندې لاګو دي د خلک دغه نه استفاده کولی شي او د دې عدالتونو اختیار دی له خو ته مطلب چې غزیدل دی او دا خلک دې عدالتونو ته نه خپل غراتل شي د خپل د رسې لپاره لار موندلی شي زما صرف گزارش دا دی لکه مثلا بدل ته یو جرم وشو نو جرم به د ایف سی آر لاندې مطلب چې هغې به اندراج کېږي د هغې به خاصدارانو بیا به هغه پولیټیکل ایجنټ ته یا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ته مخکې شه هغې به بیا جرګه جوړه کړه او د جرګې په رڼا کې به شهادت روم شو او هغې به خپل یو فیصله وکړه اوس چې کله ایف سی آر د منځه لاړ نو په کار دا وه چې دغلته کم آئین دے دا پاکستان عام خلق سرا یہ لکہ فوجداری قانون دے آقا فوجداری قانون پکار چی دغا تلے گلے شوے آقا تا پکار چی پولیس آرڈر لے گلے شوے آقا تا پکار چی دا ایس پی دا پولیس دا ڈی ایس پی مطلب داری تانے جوڑے شوے آقا تا پکار چی آگی تا اختیارات ورکلے شوے تا دی خیکار اور تمالم چی جو سنگا درچ چی دی دا تول خبر چی دی دی اندو سر دبانے دا آئین پاس کا چې بیا وروسته دې ته پته نه وشي چې دې کې به شي اوس په دې کنفیوژن کې دي دا کنفیوژن د پاره دا ریګولیشن راوسته چې هغه په خپل ځان نه په خپل خپل تبر واندي چې یو طرف ته تای یو قانون لري کنه چې هغه قوانینو ته تحفظ څنګه ورکې او ځکه ماین چې دا اختیار ته نظر کړو اختیار خو تا په خپل ځان نه واغ ساغه اینوس هغه ماده پات چې دې سره اختیار
شرامت خان صاحب دا چې کوم مونږ مدل ته اوس ویل کنه چې لکه آئین ترمیم هو 31st کانسټیټیوشنل امندمنټ خو چې کوم پرزیدنت ساين کړی دی 25th کانسټیټیوشنل امندمنټ باندې کړی دی دا تاسو ته پته شته چې دا څه شی دی دا 25th کانسټیټیوشنل امندمنټ دا کوم ځای نه راغی
دا جی دا 31st امندمنٹ دے کنا دا قبائلی علاقے چې دی د خیبر پختونخوا کې ځان کول دی
جی
بیا دا چې کومه په د صوبې زیر تنظیم قبائلی علاقے دی دیم دې کې زم کړی تاسو کدا هین نه پاکستان وګوره دا غي په آرټیکل 1 کې د پاکستان کې چې کومه علاقے دی دا غي وضاحت شو
جی
نو په هیڅ خصوصي تور د دې قبائلی علاقو ذکر وو بیا په هغه کې آرټیکل 244 کې په هغه کې د دې قبائلی علاقو مطلب چې وضاحت شو چې د مرکز لاندې قبایلی علاقې کمی دي او د صوبو لاندې کمی دي
دا د سبو لاندې جدي په پښتونخوا کې او په بلوچستان کې دا علاقې وي او د مرکزی علاقې چې دي نو دا شمالي دا وزیرستان او جنوبي وزیرستان او ورکزی کورما خیبر مومن باجوړ او د دې سره چې بیا کومه هغه فرنټ ریجنز دي
جی
هغه شپږ ریجنز دي دا د مرکز لاندې وي نو دې د آئین نه د آرټیکل 244 نه دغه دواړه د قبایلي علاقو هغه نومونه گورنر کم قوانین پمل کے نافذ ہوں نہ گورنر کی مرضی ہوا اور منظوری واقعہ نہ قانون اور لے گا اس سے کم قانون بدی ملے گا آغا مطلب پٹرول پاکستان کی بنا سی جو خبر دے علاقوں کی بنو نہ تھے بنیں گے بدی علاقوں کا پار داری سر خپل اختیار داؤں میں چیز دل پر خپل ریگولیشن جاری کی کتاب سے خیال کرے تو کال جلورا یو نسا یو دو قوانین جو کری دی یو دے پاتا سے اور کوئی دے صوبائی قبائلی انتظام چلے دے اعلان دے یو دے مرکزی دے انتظام قبائلی علاقے جدید آگے دے پارا ایکشن سیول پاور ریگولیشن ورتوئی پاری کی دنیا خانے کی دن آگے بھی بندیوان چاہتے لیے اس دبی آئند کرنے آگے ریگولیشن پخل دمن دلاؤ دمن دے پارا دی دلتا کہ شریعہ نظامیات و ریگولیشن کے لیے 2009 کے راوستے ہوئے اس عملن آگے ریگولیشن دمن دلاؤ مجمع عرض دارے چکم قائعین کے چکم بانی صدر سے دستخط کرے رہے نارے لاندے دا آرٹیکل 247 سن دا منزل تلے وے پا 244 کی چکرے قبائلی علاقے دے اغم دا منزل تلے وے او پا آرٹیکل 1 کی چیزے قبائلی علاقوں مدلے سے کم وضاحت ہو نا آخر ضروری دے اس دا علاقے چیزی دا آئین پا نظر کے دا لکہ سنگ چیزا نور پاکستان علاقے دے رکھا سے دا علاقے دے رضی خوشی اس نور پاکستان
شیر احمد خان سے عبدل تک اس پا سوشل میڈیا باندے منگور یو عام بحث شروع شوے دے و خلق دا وائی چگی نے دا دغا آئینی بدلون دا پارا چی دا غلطا کی دا کم مدہ منس کے رازی بیا دغا پورا نظام حال تک لاگو کی گی حقی دا پارا دغا تیاری دی قصدن مدن ندی کری او بازی دا وائی چی نا دا دغا تیارو دا پارا دا دی مخ کے لکا مطلب دا خبر پا پام کے نوا نو دغل تک هم د خلکو په ذهن کې دغه پښتنه راپورته کیږي چې د قانوني پیچیدګي ولې منځ ته راغلي چې په دغه کې په خپل باندې د ساتاجي سره په مشوره کې یو کمیټه دی جوړه کا دغه ځنه شروع شو تر دې وخت پورې په دغه کې ډیر باسونه وشول په قامي اسمبلی کې په دغه شانت کې په لوی کش باندې لکه مطلب کمیټیاں دي کې ناشته وزیر اعظم سره د آرمی چیف سره ناشته وشوي دا مسلې دغه په پام کې نه وي دغه ته دی ولې پام نه کوي
یار ما ته خدا تاسو وړ منه خبر او کړه ما ته خدا څه خاري چې دمره په منډه باندې او دا چې نه ساتي چې درې ورځې پس حکومت ختمي یو تاسو شکته شپه مته چې فیصلې کوي او بیا متبادل تنظیم نه ور کوي نو دا خو زما په نیز باندې دا چې د علاقو خلکو ته مته چې نور پریشانی او استراپ پیدا کولی تاسو خو به خلکو دې لپاره ډېر لږ دې یاد کړو چې زمونږه حیثیت د نور ملک د خلکو په شان ته یو شان شي برابر شي او هغه په دې باندې ډېر خوشاله خو دا هغه نتیجه خدا نه ده چې یو نظام تازه منځ ته وړو او د بل نظام د هیڅ قسم مطلب چې عملا د هغه لپاره چې کم خلک پکاري د هغه لپاره چې کم ادارې پکاري د هغه لپاره هغه جوړ نه کړ نو هلته خو بالکل یو داسې ملک شه چې دا خو مطلب چې هیڅ قسم قانون سلطنت نشته نوی قانون لال نه شه او زور ته نه وکړ نو دا خو ډېر د
جی شرمت خان صاحب دلته د بل خبره چې کوم ده هغه د سیویلین سیول کورټ جورسډیکشن چې کوم ده هغه مخ کې دوی ویلي چې فاټا ته دوی ایکسټند کړی دی د های کورټ او سپریم کورټ هټ خو دلته خو دوی دا وای چې نو سیول کورټ شل هاف جورسډیکشن ټو کال ان کوېشن د لیګالټی اف انیثینګ ډن اور پرپورټډ ټو بی ډن ان ریسپیکټ اف انی میټر نو دوی خو سره لکه دا ریسټریکټ کړی دی د دې ته تاسو څنګه ګورئ
زغم دا زما ارزم دا دی
جی
دا دی مطلب چې یا وکیل سره یا قانون دانانو سره سلام وکړي او یو څه سلام سره کړی دا نو دا عملن
او قصدن مطلب چې دې دغه یو انتشار پیدا کولو کوشش کوي ځکه چې تا د قبایلی حیثیت داری ختم کو او د ملک ټول قوانین چې ما تاسو ته ارزو کو چې دا پخپلا د خدمت چې قانون مننه ته کنه چې تاسو ته ارزو کوم لکه سیول کورټ اډ نشتل ته نو یا سیول پروسیجر کورټ دلته نو دا په دې وجه چې آرټیکل 247 سره دا پابندي لګولې و چې کوم قانون د صدر سره په مرزی باندې مده چې خصوصي نوټیفیکیشن نه شوی یا دا غیر لپاره خصوصي ریګولیشن نه جاری شوی نو هغه قانون دی راپورته نشي کړی نو چونکه د دغه قوانینو لپاره هیڅ قسم ریګولیشن نه دا غیر لپاره هیڅ نوټیفیکیشن نه نو اتوماتیکلی مده چې دا قوانین نن تنافذ نو هلته ته شو د ایف سی آر لاندې به دا ټول را دی چلی دی کله هغه آئین کې هغه دفعه د منځ لاړه د صدر هغه اختیار لاړ د گورنر هغه اختیار لاړ هغه طریقې کار ختم شو نو دا ځان یعنی بغیر د وینا نه بغیر د سفارش نه بغیر د عدالت د کارونه نه دا قوانین ټول په خپل هلته نافذ دي اوس ناکامي څه ده ناکامي دا ده چې د دې لپاره څومره جزیان پکار دي د دې لپاره څومره عمله پکار وه دې لپاره کم کمزې کې عدالتونه پکار دي هغه پکار چې لګولی دي یا لګولی نه شي یا یې لګوي نه اراده هر څه چې ده خو دا مطلب چې بالکل د آئین خلاف ده دا د قانون خلاف خبره ده
شهر احمد خان صاحب د دوه درې ورځې وړاندې د پېښور های کورټ چې کوم دی نو زما خیال دغه یو خپل تخمینه هم لګولې وا چې دغلته کې به 250 چې کوم دی نوی ججان اخلي دغه شانته کې د دغه د پاره بس 14 ارب روپۍ چې کوم دی نو لکه په ودانیو لګول کیږي چې کوم د جوډیشل کمپلیکس دی په ټولو دغه کې د دغه اندازو تر مخه چې دغه کم دوی به دغلته کې برابرۍ او دغه کې به بیا چې کم دی نو خامخا دوه درې کاله لګي چې دغه ټول ودانۍ برابرېږي د ټول دغه کېږي تر دغه وخته پورې به قبایلي سیمې د کم قانون د کم اختیار لاندې به دغه ځای کې به کم نظام به داسې چې لکه
تاسو نورې علاقې وي لکه زه به تاسو خپل د سواد خبره وکړم سواد کې کال 1900 یو کم او یو کې دا ریاستو یو کم املا کې دا په پاکستان کې مدغم شو نو دلته چې کله د جان راغله نو د دې جانو دغه سي جوډیشل کمپلیکس نو حکومت ته چې د دې حکومت چې دلته کوم نورې راړې وي بلډینګونو هغه کې ورزوی نو ورکړه وخت یې دو سره سره مطلب چې هغه عدالتونه هم جوړ شو هغه کمپلیکس هم جوړ شو د جان په خپل ځای راغله اول ګوره ما تاسو ته چې زمونږ د سواد کې نن بری ریلیز بلکې درې نه دا هغه وخت یو دی نو یو څه څنګه جوړ پکې او پدې کې یو سینیئر ته ودی دو اول چې سواد مدغم شو اوس من تاسو راځي پاره کې مطلب چې دوه سیشن ډیزاین دی ریشتر سیشن ډیزاین دی اره کې سینیئر ته ودی ځان دی پاره کې په 50 ته کسان ته ودی ځان دی دا وخت سره سره دا مسلې دا کیږي خو بسم الله خو دا اخلي کړه چې قدم خو باخلي حال ته مطلب د سرکار ادارې څخه کنه د پولیټیکل ایجنډا پر ځای د اسسټنټ پولیټیکل ایجنډا پر ځای د خاصدارو دفتر شته دا غي تاړېسته نو په کار کې هغه ځینې چې تاسو دې جوړ کړو خلکو ته مته چې هلته کم دي خلک بلد دي مخکې تللي دي هلته خپل د دادرسي او خپل ځنه نو زه دې ته وایي په دې په لاره طریقې کار جوړ چې ما په خیال کې په ځین کې یاست نقشه شته نه او که نقشه شته هم دا چې غواړي نه
شرمت خان صاحب شرمت خان
صاحب یو خلاونه دلته
شرمت خان صاحب څنګه تاسو ته پاتر چې تاسو وای دغلته کې د پولیټیکل ایجنډ دفتر شته دی دغلته کې چې کوم دی نو د فاټا ټریبیونل یا دغه شانته کې نوري دفتر یا دغه ودانی دغلته موجود دي نو چې تاسو ته اندازه ده دی خلکو ته ول اندازه نشته دی او کنه دی د قصدنه مدن نه غواړي
بس نو زه ما تاسو ته چې دا زه خبره کړم تاسو چې وکړي قصدنه مدن دی ته ول نه غواړي او دغلته مطلب چې دا خلک ځل چې دا نور پریشان کول غواړي او غالبا دین د دې سزا ورکول غواړي چې تاسو ولې د دې اف سی آر خلاف او د دې پاتا خلاف او د فاتا خلاف تاسو ولې چې دې کو تاسو ولې دا خبره کوله او تاسو دا غي نتیجې ته تیار شئ نو خو دا نه نتیجې ده چې ځان چې دې دغه سزا ورکول غواړي دې خلکو له
شو شنو خان صاحب تاسو ټیمه مخلو لګا یو بل کوېشن دل ترازی دوی وایي چې اف سی آر خو ختم شو خو ځنه خبرې خو دا سدي لکه پکې یو خدا دې چې هغه پروتوکول ایجنټ بس تش نوم بدل شو هغه ډیپټی کمشنر شو نو اختیارات ته چو ګورې مکه دي چې کوم دې هغه پروتوکول ایجنټ او بل پکې کوم دا سې یو دوه خبرې ما پکې وکړې هغه یو دا دې چې د ډیپټی کمشنر د اجازت نه بغیر دوی ته ویل دي چې تاسو نوی کلی نشئ جوړولای، ټاور نشئ جوړولای او والډ انکلوژر نشئ جوړولای، او دا به اجازت اخلي او ډیپټی کمشنر چې وګڼي چې دا په لکه په قومي مفاد کې دي یا څنګه دي نو هغه به اجازت ورکي یا به ریفیوز کی، او دومه بیا ورته ویل دي چې دوی پوره پوره کلی هم که ډیپټی کمشنر آرډر وکړي نو کلی به یو ځینه لري کې او بل ځای ته به ریلوکیټ کی، نو دا خو اف سی آر کوم دا ځنه خبره نه وي او دوی پکې نه وي واچولې، نو دا څه بدلون شو بیا؟
دا بالکل را بالکل دا دی زنه پر کوم چې دا پر ډیر کم ذہنیت سره دا خبره کوي د دې خبره د دې پولیټیکل ایجنټ سره د ډیپټی کمشنر سره قطعاً آئینی قانوني هیڅ قسم اختیار نشته چې هغه په چا دا بندیزونه ولګي. دا آئین کې مطلب چې خلکو له خپل جزاد دغه د ژوند دغه د تو طریقې مطلب چې دغه د ازادۍ دغه د تقریر دا حق ورکړی دی. دا حق ډیپټی کمشنر هم شي غسته، دا وزیر اعلی شي غسته، او دا وزیر اعظم هم شي غسته. اوس فرق دا خلکو ته به سخت دی چې پولیټیکل ایجنټ داسې عمل کوي نو خلک به یا راځي عدالت ته، نو تاسو پته چې عدالتونو ته راتګ هم مطلب چې وسایل غواړي، هغه بیا هم لږ وخت غواړي، نو خلکو ته خو تکلیف وي. نو حال دا دی چې ما تاسو ته چې دا کم نوی ریګولیشن دی اوس راوستی دی، دا ترمینی ریګولیشن ما تاسو ته ارزو چې ریګولیشن وجود چې دی د دې دنیا چې دی خلاف، ځکه چې د صدر سره اوس هغه اختیار نه دی پاتې دې علاقو لپاره خصوصي ریګولیشن راولي. دا دی بالکل یو غیر آئینی غیر قانوني او داسې کار کوي چې د دې سره دوی سره اختیار نشته. او څنګه چې ما خبره وکړه چې ښکاري داسې چې دوی د خلک په عذابول غواړي، د خلکو له تکلیف ورکول غواړي او د دې خبرې سزا ورکول غواړي چې تاسو ولې د اف سی آر خلاف جدوجهد کړی، تاسو د خپل قبیلې سیاست ولې ختم کړی، تاسو ولې د پاکستان سره ځان شامل
کړی. شرمت خان صاحب، دا چې کوم انټرم ریګولیشنز دي یا چې صدا عدالت کې چیلنج کېدی شي او که چیلنج شي نو تاسو څه وینئ؟
چې بالکل چیلنج کېدی شي، زما بالکل دا یقین دا پاتې چې چیلنج زما په خیال کې په دویمه ته شي به دا منځ ته لري.
جی پوه شو. دا به های کورټ کې کیږي که ډایرکټ سپریم کورټ ته؟ به
دا های کورټ کې چیلنج شي، دا بالکل های کورټ کې چیلنج شي.
چیلنج کې دی
ځکه چې ما تاسو ته ارزو کوم چې د دې اختیار کې صدر سره د کم دا تاسو کا آئین وګوره، دا آئین آرټیکل 245 او 247 سب آرټیکل 5 شان دي دا ریګولیشن نه کړی. اوس ما تاسو ته ارزو کوم چې آرټیکل 247 خو د الف نواخ نه تر یې پورې دا آئین د منځ ووته، دا به خو سره وجود پاتې نه شي د صدر سره اختیار د کم نه راغی چې هغه دلته ریګولیشن جاری کړي.
پوښو لکه دا بالکل متعاقد تضاد دی چې یو طرف ته اختیار د ورکو خو بل طرف ته بیا اختیار واخستو، او دا خپل آرډر مکه ترمیم خلاف دی، آئین خلاف دی. پوښو
بالکل خپل اختیارات نه تجاوز کړی،
تجاوز کړی.
بالکل ډیر مننه شیر احمد خان صاحب، تاسو موږ ته د وخت راکولو پروګرام کې موږ سره شرکت کولو
ډیر مننه. مخه
ډیر مننه، ډیر مننه. پیر صاحب، تاسو د شیر احمد خان صاحب خبرې واورې دي چې دغلته کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو چې لکه هلته کې خلکو سم کوم کوششونه کړي وو، هلته کې د خلکو کمې تمې وي، نو هغه په دغه خبرو کې د یو خبره چې لکه مطلب اوس چې دا کم موجوده دي ته نظام ورکړی شوی دی د موقتی وخت لپاره، نو پای کې داسې ښکارېږي چې لکه دغه خلکو ته اوس سزا ورکول کیږي، دا هغه څه د څه لپاره چې لکه دی دغلته کې کوشش کوو یا دغه اف سی آر د ختمون لپاره یو داسې نظام دي ته اوس ورکړه چې دا غینه هم بدتر دی. نو لکه دغه کې پیر صاحب بیا چې کوم دی نو ماغه خبرې دي چې د ملک چې کوم با اختیار خلک دي، د با اختیار ادارې دي، واکمنه ادارې دي، د هغوی لخوا دغه سي ګامونه پورته کېدل چې کوم دی نو لکه مطلب دا سم معنی لري د پراتلونکو کې، لکه مطلب د دې بیا دغه سیمې د دغه د پاره چې کوم دی نو لکه ارادې دي کسې حساب کتاب دی؟
نو بالکل دیکھ جی، یو خدا دې چې اول کومه دا کیسه شروع شوی و، دا د اصلاحاتو نه شروع و چې دوی به اصلاحات کوي په قبایلی سیمو کې، دلته به اف سی آر ختمیږي، دوی ته به یو داسې قانوني د دلیل او د وکیل حق پور کیږي. دا ټول یو اصلاحاتو یو پروګرام و، او موږ لیدو دا سو کاله چلے دو، کمیټي جوړه شوې وه، ستاج عزیز و هغه بیا اخر کې بیا پکې خبره راغله د انضمام. نو دا خبره مکس شوه د انضمام او د اصلاحاتو کې، اصلی خبر او اصلاحات او کتا سو ګوري حکیم دا او چې اول اصلاحات وشي نو بیا به سو کال پس بیا به انضمام خبره کیږي چې الته اول څنګه شر احمد خان صاحب خبر وکړي چې الته انفراستراکچر خورته جوړ کړي چې الته کسان به لګي الته عمله لګي الته ریسورس
هغه خبره بل پیر صاحب هغه وکړي لکه مطلب ک اراده وي کنه نو دی څنګه چې د سواد هغه دی چې کړي ولته کې ودانه په سنه شکل کې موجود دی خپل کسان راغ لوب شروع شو
لوب شروع شو
دلته کې نه غواړي
دلته دی نه غواړي یو خبره یو اصلاحات خبره دوی کنفیوز کړه کزدن دی انضمام سره ولې چې انضمام کې ورته پته و چې انضمام کې ګوره فاټه خلکو نه چاته پوسټ نه دی کړی دا خو یو ایم ان ای وای بل ایم ان ای وای کوم ایم ان ای وای هغه انډیپندنتلی نه دی منتخب شوی هغه د اسټابلیشمنت په خپل راوستي تاسو په دغه فاټا ایم ان ای او سپیشل سنټران خو باقاعده خرسي
خو
او په پیسو کې یا کوم سر نشته بیا ورپسې خبره راغله ګوري حالات ډېر هغه شو پی ټی ایم منس کراغه پی ټی ایم چراغه نو بیا په دې باندې دباو زیات شو چې قبایل خلک خو یو لار غواړي چې دا موږ سره د زیاتې بند کوي موږ سره نو هغه زور ختمولو لپاره دوی چې اوس موګه دا الیکشن او بیا په تاریخ کې داسې په پاکستان نه دي شوی چې په یو ورځ کې ته دا ټول اسمبلیان را غونډې کې او په داسې تادې کې په هغه کې او لکه څنګه سنټر رضا ربانی ویل چې افسوس دا چې دا مونږ کار په خپل کړی وي خدای بهر نه مونږ ته اډر زراغل پاغه مونږ کو بهر نه مطلب دا چې دا فوج را باندې وکړل او بیا وی چې کله 2000 اتم کې چې کله دوی حکومت او چې کله دوی په خپل دا کول غوښتل نو چې دوی منې کړی و اخشینه نو مقصد دا دی چې دې کې امام مقصد دا دی چې دا په دې ټیم کول او په داسې طریقې کول نو دینه پته لګی چې د اراده سټیک نه وي او بل چې کوم اصلي خبره و دوی خو کانسټیټیوشنل امندمنت باندې با سکو 31 خو چې کوم د انټرم ریګولیشن دی په دې باندې چا باس نه کړي نه دا نه د پارلیمنت ته پیش کو نه خلکو ته پیش کو چې دا کوم کوم دا خبره اوس پکې دي دا هیڅ اثر ډیسکشن په نه کړي او چې ډیسکشن ټیم هم نو لکه دا شی بو کو چې هغه اسمبلیان ختمې دي نو دا شی ممنون حسین په باندې ساين وکړو خلکو سره او په دې باندې چې تاسو ګوري نو ډیر خلکو په نیوکه کړي دي دا په کار چې پارلیمنت ته پیش شوی وي چې دا شی مونږ لري کو او انټرم ریګولیشن به دا کو نو بیا به نو اوس مقصد دا دی چې دا ګوري څنګه شر احمد خان صاحب وویل چې دا عدالت ته څوک لاړ شي په هغه ورځ دا به کینسل کیږي مکه ورځ کې ویل چې دا هر څه متصاصم دي نو دا خبره مقصد دا دی چې دا خلک فی الحال مشغوله ولو خلکو چې کومه جذبه و
هغه څه اصل کې دا خو دا د انټرم چې کومه دغه دا مدد لکه مطلب موقتی چې کوم دلته کې مدد دغه ځکه موجود ده نو په دې کې خو دوه کال دی او یا چې کوم دینو لکه وړاندې چې هر څومره مده دغه وخت پورې به بیا خو به کم دا د ملک عمومي نظام دی دغه د پاره بلته کې د ودانې بندوبست هم شوی دغه د پاره بلکې د ټولې قصې برابر شوی کنه د دغه بندوبست کولو د پاره هم دلته کې سپلان نشته دی
نه پلان خو اسم نشته دی کې دغه خو ډایرکټ دوی تش هغه خبرې کړې دي چې لکه قانوني کوم لکه کیسې دي دوی نور دا نه دی ویلي چې تاسو ګورئ هغه به فرض کا های کورټ خبرو کې سپریم او خو سره دوی منی نه چې هغه ریسټریکټډ دی ال تسول کورټ لینش نو چې سول کورټ ال تسره شته نو ته به څنګه ورته دفتر غواړي به ته څنګه عمل ورته غواړي اول خو به ګوري دا کال به دوه به اسمبلی به الیکشن راځي الیکشن په خپل لا ګوري خبره روانه دي کې دي شي خطرې کې وي ضروري نه چې په جولای کې وشي کې دي شي سومیاشت ورشي هغه پس به اسمبلی کې نه اسمبلی به بیا په اکثریت سره دا شیغه کوي چې دا کوم زور دا انټرم ریګولیشن لري کی او دا با قاعده خپل ځان سره خبر پختونخوا ملاو کی نو دا څنګه چې اجازه سب خبر وکړه چې دا یو کنفیوژن دی ډیر زیات خلک مزید گمراه کول دي خلکو دا پتل نه کی چې آیا موږ وس خبر پختونخوا کې یو کنه یو که یو نو څنګه یو او د پولیټیکلی بس کیږي د خسادارو بس کیږي د خلکو بس کیږي کوم قانون به ریواج به وینه دا ټول کنفیوژن پیدا دی ما نه د خیال چې کوم خلغ وختل هغه خلکو ته ملاو شوې دي دا ورسره یو قسم دوی ولول شوې دي
ډیر مننه پیر صاحب تاسو مننه او د خپل ملما شیر احمد خان صاحب مننه کو چې راغله په دې پروګرام کې موږ سره شامل شول قدر من اردوونکو په دغه موضوع باندې وړاندې هم موږ پروګرامونه کړی دي وخت وخت باندې موږ سره ملمانه هم راغلي دي دغه وخت سره یو شپیر پښتنې داسې وي چې هغه لا جواب پاتې وي او دغه پښتنو جواب کول هغه ضروری و او شیر احمد خان صاحب دخلی تصور دل چې هغه ځینې پښتنې لا اوس هم لا جواب دي په دغه باندې نه د دغه قبایلي سیمو د اصلاحاتو په وخت او نه دغه وروستو داسې کم کار شوی دی او د دغه لپاره چې کوم منځنۍ مده د نپاغي کې لا هم سیزون ډیر داسې دي چې هغه حل طلب دي نو خاورو ته غواړو اجازه نه اخلو د لفه منه.